السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې ومه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 10 بجې، په افغانستان کې شوی دی د ماسوتن 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه فواد لامی،
او اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د تشدد د بیلابیلو پیښو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او تر ټولو خونړۍ نښته د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده، چې ځایي چارواکي وایي چې د غځای د پولیسو مشر هم پکې وژل شوی دی. بلخوا پاکستان دا فیصله کړې ده چې د جلال آباد ښار د قونسلګرۍ کې به د ویزو د ورکړې بهیر برته له سره پیل کړي.
او په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو په وړو راوړو نظر ساتونکي ډلې اف ای ټی اف چارواکي د پاکستان په سفر باندې دي، او هلته به د پاکستاني چارواکو سره لیدل کتل کوي.
او اخر دا چې په پخوانی قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي چې د طالبانو په لاس د ویجاړو شویو سکولونو څخه 10% یې اوس بیرته رغول شوي دي، خو سلګونه سکولونه اوس هم ویجاړ پاتې دي.
ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ. یو شمېر رپورټونه او مرکې به تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې د هغه ولایت په اچین او خوګیانو ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو پر د دایش پر مرکزونو هوایی بریدونه کړی دي، چې لامل یې 18 تنه دایشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغان پوځ په یو بیان کې راغلی چې په اچین کې 14 تنه دایشیان او په خوګیانو کې 12 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې طالبانو د میدان وردګ ولایت پر سید آباد ولسوالۍ بریدونه کړی دي، او د هغه ځای د پولیسو مشر او 14 تنه نور امنیتي سرتیري وژلي دي. خو چارواکي زیاتوي چې د نموړي ولسوالۍ کنټرول لا هم د دولتي ځواکونو په لاس کې دی. نور حال له حقمل روان نه ووري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي دي وسلوالو طالبانو لخوا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ په شوو ډلهیزو بریدونو کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی له امریکا غږ ډیوې سره خبرو کې ویلي دي تیر شپې په بریدونو کې د سید آباد ولسوالۍ امنیا کمانډان په ګډون 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. رحیمی زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو په وینا تر اوسه یې کرشمیر نه دی معلوم. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال وایي سید آباد ولسوالۍ او شاوخوا امنیتي پوستې دا مهال د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، او سیمې ته تزدمي افغان سرتیري هم رسیدلي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ باندې د طالبانو حمله موږ تهیده وو، او د څو پوستو سقوط هم تهیده وو. خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، د احساس نه لري. په ورته وخت کې امنیتي ځواکونه دوی ته درانه تلفات اړولي دي. زموږ امنیه قمندان دغه ولسوالۍ له بده مرغه شهید شوی دی، سره د 14 امنیتي ځواکونو سره، او د اوو امنیتي سرتیري په دې برخه کې ټپیان.
وسلوالو طالبانو ویلي دي میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تېرې شپې په بریدونو کې په بشپړه توګه نیولې افغان امنیتي سرتیرو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسیدو ادا کړې ده. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکو ویلي تیره ورځ د دې ولایت په ګردې څړی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو پر مهال پر ولسي خلکو د هوایی بمبار په پیله کې 10 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیې کمانډان راز محمد مندوزي ډیوې سره په خبرو کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې د هوایي ملاتړ د مرستې غوښتنه کړې چې د ګردې څړی په سورخیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال طالبانو لخوا لخوا پر افغان سرتیرو بریدونه تر سره شول. نو موري زیاته کړه ک څه هم ولسی وګړو ته په هوایی بمبار کې دی وخت مرګ جوړلې پاړه امنیتی چرواکو دقیق معلومات نه لري، خو د سیمې خلکو ورته ویل چې په دې شوی هوایی بریدونو کې لس تنه ولسی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې د سبانه با په جلال آباد کې خپل قونسلګری برته پرانیزي، چې افغان حکومت نه د قونسلګری د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر بیان ډاکټر محمد فیصل په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د افغان حکومت لخوا د امنیت باور ترلاسه کېدو وروسته پاکستان خپل قونسلګری برتا خلاصې وي. د سبانه بعد ویزو ورکول هم شروع کی. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
پاکستان د افغانستان د ختیځ ولایت ننګهار په سرخار جلال آباد کې د خپل تړلې قونسل خانې د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې وویل چې قونسل خانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل کړي. په ټویټر جاری کړي بیان کې د خارجه دفتر ترجمان وینا وا چې پاکستان د جلال آباد قونسل خانې د عملیاتو د پرځای کولو پریکړه د افغان دولت لخوا قونسلګری ته د همه په کار سیکورټی ورکول د باور روستو کړی دا. د خارجه دفتر ترجمان دا هم ویل چې د قونسل خانې د بیا پرانستو روستو جلال آباد او نږدې سیمو کې مېش افغان وګړي د ویزو ترلاسه کولو لپاره د ګل د ورځې قونسل خانې ته رجوع کولی شي. د اګست په 13 نیټه د افغانستان په ننګهار ولایت کې پاکستان خپل قونسلګری تړلې وه او تورې لګولې وو چې د ننګهار چارواکي د قونسل خانې د امنیت په چارو کې مداخله کوي، خو د ننګهار والی د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې پاکستان په قونسلګری کې د افغانانو څخه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اغستل کیږي بلکې بد چلن هم ورسره کیږي. د قونسلګری د بندیز لکبل د افغانستان په ختیځ سیمو کې میش په زرګونو هغه افغان وګړي د ستونزو سره مخ شوي وو چا چې د پولې پورې غاړه کاروبارونه لرل، خلکو خپل خپلوانو سره د ملاقاتونو او د علاج ترڅنګ د تعلیم لپاره د پاکستان تګ راتګ کولو. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مامن ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي دا یو ډیره فعال قونسل خانه ده او د دې د بندیز لوی زیان افغانانو ته رسیدو.
یو ډیر فعال قونسل خانه ده د جلال آباد او قندهار، او بل خبره ده چې تاسو ویل چې نقصان خو افغانانو ته وځي، د ورځې په زرګونو خلک چې کوم دی هلته ویزي اخلي او دلته راځي، د صبح سره ته راځي، هسپتالونو ته راځي، خپلوانو ته راځي او دغه ته راځي، نور د طالبان چې پکې دغه کاري سټوډنټس دي، نو هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو. نو د هغې تکلیف ته چې وګورئ، پاکستان ته خو څه دومره دغه مغه نه وو، خو د خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو او په دغه وجه باندې د افغانستان دولت د فشار لاندې راغو، د خلکو د فشار لاندې راغو. تاسو مهرباني وکړئ داسې حالات پیدا کړئ چې را قونسل خانه دوباره بېرته شي. نو بېرته کړه او تعلقات چې کوم دي په خپل ځای دي، په هغې چې کوم خندان منډان دي خو تاسو ته معلوم دي، کله دا چتی کله کمیږي او سو پوری چې دا افغانستان کې انسرجنسی ده، دا غي اثرات په دې تعلقات باندې پریوزي او خصوصا د پاکستان او افغانستان په پوله باندې پریوزي.
د قونسل خانې د بندیز وروسته د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرې اترې جاری وي، او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي 13 میاشت د کابل د سفر په محل د ماملا د افغان چارواکو مخې ته هم راپور تکړه وا. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه ورکړل شو چې ګنی یوه شخصي کمپنۍ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي او هغه د یو قرارداد په ډول واخلي، خو افغان چارواکو یې سخت مخالفت ښودلی دی. په همدې هکله نن په د واشنگټن پوسټ په اخبار کې یو مطلب خپور شوی دی چې زموږ همکار ورته لنډه کتنه کړې ده.
نن د اکتوبر 8 تاریخ ته او افغانستان کې د ترهګرو خلاف د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د اتحادیانو د شروع کړي جنگ ولس کاله پوره شول. امریکای او د امریکای اتحادیانو په دې جنگ کې خپل هر قسمه وسلې او تور طریقې استعمال کړي، خو د جنگ د ختمېدو علامې لا نخکاری. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د جنگ ټیکدارانو ته پټېکد ورکول د تجویز په حق لا د اخبار د نامتو لیکوال کیرن ډی ینګ یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوې ده. د رپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې د اجرتی جنگیالو د دنیا د ټولو نه د طاقتور پرایویټ فورس په خوانی بانی اریک پرنس یو ځل بیا ویل دي چې د افغانستان جنگ د دله پټېک ورکړي شي. اریک پرنس د خپل تجویز د وړاندې خوځولو د پاره مشکلاتو کې غیر افغان حکومت سره د خبرو اترو د پاره کابل ته هم تللی دی. د ډیرو ګومان دی چې صدر ټرمپ د اریک پرنس د تجویز مرسته کوي، خو د اریک پرنس په ځینو خبرو افغان صدر اشرف غنی سخت تاو خوړلی دی او د په تیر زیارت خپل یو بیان کې افغان جنگ کې د نوو نوو خلکو د را دننه کولو په هڅه سخت بد ویلی دی. صدر اشرف غنی ویلی دی چې افغانستان به د ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د کاروباري او د تجارتي جنگ جوړولو چری هم اجازه ورنه کړي. پینټاګان کې د امریکای د مرکزی فوجي کمان مشر جنرل جوزف ووټل هم د اریک پرنس د دعوی سره اتفاق نه دی کړی چې دیوګینی د یو سو زرو اجرتیانو په زور او په ډیر کم خرچ ډیر زر د افغانستان جنگ وګټي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکای د قومي سلامتیا د کونسل ویان د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې مونږ د خپلو تګلارو د بیا بیا جاج اخیستو عمل جاری ساتلی دی او په هر هغه خبره او تجویز غور کولو ته تیار یو چې مونږ په افغان جنگ کې مخرونی کولی شي. د اریک پرنس په تجویز د صدر ټرمپ د رویې په حق له امریکای او افغان حکومتونو سره نږدې ډیرو چارواکو ویلي دي چې صدر ټرمپ د اریک پرنس تجویز سره تر دې وخت اتفاق نه لري، خو بلخوا د افغانستان جنگ دومره بې سوره کړی دی چې څه وخت هم سنوي خبره یا ټویټ پیغام خورولی شي. اخبار لیکي چې د بلیک واټر د پخوانی مشر د اریک پرنس په افغانستان کې د ښکارا کېدو او د افغان جنگ په ټیکه د اخیستو په حق له د دې بیانونو او مراکونو معلومیږي چې افغان جنگ د امریکای د مزاج خلاف روان دی، ځکه چې طالبانو په تیر اوړي کې خزلان د نصرتونه ترلاسه کړي دي او جنرال ووټل هم افغان فوج نه د غټي مرګ جوبل کېدو خبره تسلیم کړي ده. د اریک پرنس یو ترجمان مارک کوهن ویلی دی چې صدر اشرف غنی د صدارت د پاره موزون شخصیت نه دی او حکومت د امریکای د ټیکس ورکونکو د سالانه 2.5 ارب ډالرو په ډانګورو ولاړ دی. اخبار لیکي چې اریک پرنس د خپل تجویز د پاره د مرستې حاصلولو په غرض دا وخت د کابل نه واپس واشنگټن ته راغلی دی. د افغانستان په خپل دوره کې په دې نتیجه رسیدلې ده چې د صدر اشرف غنی مرسته ډیره کمه شوې ده او رست وروزه یوازې کېدو والا ده. خو د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ویان قادر شاه په اریک پرنس سخت ټکونه کړي دي او په دې جنگ نه د ګټې پورته کولو تورونه پوری کړي دي. قادر شاه د اریک پرنس تجویز په سخت سره رد کړي دي او ویلي دي چې زموږ سیاسي قیادت او خلک دا قسمه منسوبي چری هم نه مني. واشنگټن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې اریک پرنس بلیک واټر سره خپل ټول تعلق ختم کړی دی او اوس یې د فرنټیر سرویسز په نوم یو بل کمپنی جوړه کړې ده چې دفتر یې په هانګ کانګ کې دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadynews.com. هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د نن نه 15 کاله مخکې د پاکستان د هغه وخت پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې عوامي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په غړو باندې چې یو احتجاجي غونډه کوله باندې د حکومتي ځواکونو په ډزو کې د دغه سیاسي ګوند څلور غړي وژل شوي. نن د هغې 15 کلیزه نمانځله کیږي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو برخه اخیستلې ده. رپورټ په د کوټه نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټې د ښاروالۍ په میدان کې د شهیدانو د 15 تلین پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې دننه دوی د پښتني سیمو یووالی غواړي. د ده په خبره چې دلته موږ جمهوریت غواړو او فوج به په سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي.
فوج به د سیاسيانو تر شا ولاړ وي، فیصلې به سیاسيان کوي. داخله او خارجه سیاست د وطن پالیسان به سیاسيان جوړوي. فوج به د سرحدونو حفاظت کوي او که خدای مکه جنگ راغی دی به جنگ کوي. موږ به توپک پیدا کړو، دی فوجي هم دی.
محمود خان اڅکزي پر دې محل باندې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو باندې کلک نیوکې وکړې.
افغانان څلوېښت کاله کېږي خپل بچیان ګولۍ ته مخامخ کړي دي. ستا جنګ لا نه دی خلاص شوی، دا د روس سره روغه وکړه وایي زما فوجیانو ته به ټریننګ ورکوي. تا خو ماته وویل چې روس راغلی دی، روس افغانستان نیسي، بیا پاکستان نیسي، بیا ځي ګرمې اوبه نیسي. هغه جنګ روان دی، تا ګرمې اوبه چین ته واده.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې تپل سوې جګړه دې له منځه یوسي او ګاونډیان دې د دې پابنده کې چې دلته لاس وهنه نوره نه کوي.
دوه څلوېښت کاله دفاع وکړه، اوس یو څوک په لګیا دي مداخلت کوي، دوی نه شي ګرځولی. تی مهرباني وکړئ، دا 15 قوتونه امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیز د افغانستان پر پولو ودرېږئ، یا دا کوم متحده پوځ راواستوي یا خپل پوځونه راواستوي مخ د افغانستان هم سایګانو ته چې دلته به څوک نه ځي.
ودغې غونډې ته د وینا پر مهال باندې سناتور عثمان کاکړ وویل چې موجوده حکومت د سیپیک هغه پروژې چې په پښتني سیمو کې موجوده وي هغه تړلې دي.
د عمرا خان سه مسلط کړی دی فوجانو، تاسو ولې د لابل ورځ زمینی بچټې په مرکز کې پیش کړي؟ د سیپیک نانیا د سیپیک ټول منصوبې وایستې، د پښتنو د دې سبې اتیا فیصد ستومنې وایستل، د جنوبي پښتونخوا ټول وایستل.
یاد دی ویس په 1903 کې د اکتوبر پر 8 نیټه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په کوټه کې د جمهوریت د پرځای کې دوه لپاره غونډه کوله چې پر دوی باندې برید وسو، چې په ترس کې څلور کسان کاکا شهید رمضان ولسیار او داوود وجل سوي وو، 15 کسان ټپیان سوي هم وو. د کوټې د شاروالي شاروال ډاکټر کلیم الله خان په شمول 90 کسان نیول سوي هم وو چې دوی په کلونو باندې تیر کړی. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي له پاکستانه ز په خپل جلا وطن سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ز چی وخزایم
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
خا خبری رپورټونو ته ادامه ورکو. د جنوبی وزیرستان تعلیماتي چارواکي وایي چې په هغه سیمه کې د طالبانو د جګړې پر مهال شاوخوا 400 خوندزي اسکولونه ویجاړ شوي وو، خو اوس یې 30% بیرته رغول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په ځینو سکولونو کې اوس هم ودانۍ نشته او ماشومان یا د خیمو لاندې یا د ونو لاندې سبق وایي. پام وکړئ د عدنان بیچنی رپورټ.
په جنوبی وزیرستان کې تر 80% نه زیات سکولونه اوس هم وران پراته دي، او دغه په سلګونو شمېره وران شوي سکولونه د بیا رغونې لپاره د حکومتي مرستې په انتظار دي چې زیاتره پکښې د جنکو سکولونه دي. خو استادان او چارواکي وایي چې دغه په زیات شمېر ستونزو باوجود هم استادان په دې وران شوي سکولونو کې خپل ډیوټۍ ترسره کوي. د خبرې تیره ورځ د سلام استادان د ورځې په مناسبت سره را جوړې شوې یو غونډې ته کړې او ویلي دغه سکولونه په بشپړ ډول وران ویجاړ دي او ودانۍ نه لري، او نه د استادانو لپاره کوم استوګنې یا د خوراک څښاک انتظام برابر کړی شوی. خو باوجود دغه ستونزو استادان په سیمه کې د تعلیم رڼا خوروي. یو استاد پیر اقبال ډیوا توای په تیږي ماشومان کښېنولی وي او ورته زده کړې ورکوي.
په سکول شه د شلې به نمشته د بشتره کټ میش دوی نه مینده چې میش وته کښېږ دي. هغه استوز چای مړې ته په فکر شي چې زه چای مړې چره مینده وکړم. کدرې څلور کسون په خپل غښ پنديږي پاک شه یو کس د لنګری کردار ده کوي او پښتون ورته کو او دوا کسون ټیچینګ کو. نو خبر ده چې هغه علاقې بچونه ته هغه مسله ده چې یو ته د کنوینس طریقه نشته د ایون کورسي ټټینه د نوستي د ځوی نشته دی. یم ان شاء الله د جذباتو چې کب بخي کلک غورموي ځوی نه وي بیا هم ډیوټي کړی دی ان شاء الله کې لاس کولم یکیږي چې مشتا اېز کې سم د ټارټ بشتر غا ساري کورسي بلیک بورډ دا شینان دی روغلی په پوسه د پولیټیکل کم پرشر ویل یا د آرمی پرشر ویته او زه را خبره دوی چې اېدغه خبره هم ني
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات می فوزي عملیاتو په درس کې ناشدي 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباش ویدی چې پکښ بیا سره جوړ کړی شوی هم دی. خو زه تر ورانی ویچاړی دي چې له عمله په زرکاوش مې ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. تعلیمي مبارزین په حکومت نیوکی کوي چې تر هغه د مخنیوي لپاره د تعلیم رڼا تر ټولو کامیاب او موثره وسله ده، خو حکومت د تندروي سره مخامخ سیمو کې تعلیمي ودې لپاره پاملرنه نه کوي، چرته کې چې په بیړني بنیادونو د سکولونو جوړول او تعلیمي رڼا خورول پکار ده. د سیمې خلک هم په حکومت ټکونه کوي چې تعلیم او ترقۍ لپاره نړیوالې ورورولۍ دومره ډالرې ورکړي چې ټوله سیمه به پرې ګلزار شي، خو حکومت پکې لا تر اوسه سکولونه نه دي جوړ کړي. خو د جنوبي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب داور وایي نږدې 30% سکولونه بیا جوړ کړي شوي دي او د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته به باقي پاتې نور سکولونه هم ډېر زر برابر کړي.
او پولیټیکل انتظامیا پاک آرمی پروجیکټس ان یو سٹول لګیای خپل منشي کوارډینیټ کوي فټو سیکرټری ډایریکټر سره چې سیمرا ریمینینګ سکول لیډ ام شوي سکولینا دی پر د شوي سکولینا دی دا وار فوټینګ باندې هنګامي بنیاد باندې میز ما زیری ور کوي او جوړوي او ان شاء الله په کریډر تیز روان او باستون کلام فرنیچر دا دی ور کړی دی نو میز نه را ده سه مطالبه دوی چې دا یا بدستور میز تعلقه خبره وشوله چې 70% میز سکولینا یا پداس حالات شندی چې بچون پرشکشن یا میز مطالبه کی خپل گورنمنٹ نا دی آرمی نا دی یوز نا چې دا مشت نظر نظر جوړ کی چې بچون سکول په طرف متوجه شي.
په جنوبی وزیرستان کې په دومره لوی کچ سکولونه په داسې حال وران ویجاړ راته دي چې سش کال جنوري په میاشت کې د فاټو سیکریټریټ په خپل خلنیز ریپورت کې ویلي وو 1500 زیات سکولونه په قبایلی ضلعو کې د تندروي له لاسه وران شوي چې په هغه کې 912 سکولونه بیا جوړ کړی شوي دي او باقي پاتې 1500 سکولونه د جوړولو باندې لا کار نه دی شروع شوی. پوهان وایي د جګړه کې د پښتنو حجرات جماعت دود دستور په هدف کړی شوی او غواړي چې د پښتنو راتلونکی نسل د تعلیم څخه لرې وساتي. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو او ټلویزیون دی. په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو په وړو راوړو نظر ساتونکي ډلې اف ای ټی ایف چارواکي د پاکستان په سفر باندې دي. اف ای ټی ایف د دې وړاندې پاکستان ته ځینې شرطونه ایښودي چې د ترهګرو مالی مرستو مخه ونیسي او ګوري به چې پاکستان څومره پرمختګ په دغه لړ کې کړی دی. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیبی ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
په نړیوال کچه د ترهګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول ترسیل په چارو نظر لرونکي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله به پاکستان ته رارسي او دا ډله به د پاکستان حکومت سره په اړوند چارو حتمی خبرې کوي. د اف ای ټی ایف ډله به د پاکستان خزانه او داخله چارو وزارت چارواکو ترڅنګ مرکزی بینک چارواکو سره به هم لیدا کاته کوي. د غډله بعد اغه ټول انتظامی او قانوني بدلونونو چې د پاکستان حکومت د رقم غیر قانوني ترسیل او ترخګرو د مالی مرستو مخنیوي په قانون کې کړی دی جاج باخلی. مطبوعات اټکل کوي چې د اف ای ټی ایف د غډله بعد سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان چارواکو نه علاوه قانون نافذ کونکو ادارو چارواکو سره به هم ملاقات کوي. روان کال د پاکستان حکومت په اعلی کچه اف ای ټی ایف ته باور ورکړی و چې د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترخګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره به دغه یادې ډلې سره نږدې نه کار وکړي. خو اف ای ټی ایف د پاکستان نوم د اها هیوادونو نوم لړ کې شامل کړی دی کوم چې اف ای ټی ایف وړاندیزونو رڼا کې د ترخګرو مالی مرستو مخه نیولو کې ناکام شوی دی. د پاکستان په معاشي او اقتصادي چارو نظر لرونکو صحافي او سړنکار مهتاب هیدر په دې حق لوي چې پاکستان وړاندې نه د اف ای ټی ایف ګری لیست کې شامل دی او کچره د اف ای ټی ایف وختونو ترڅنګ یې کار اونکړو نو بلیک لیست کې هم شامل دو یا رښتا او د دې مطلب به پاکستان باندې یو شمیر معاشي بندیزونه وي. مهتاب هیدر وایي نه یوازې اف ای ټی ایف بلکې نږدې روزو آی ایم ایف هم پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي او داسې تنظیمونو مالی مرستې دې ودروي. دې نه ښکاره ده ټوله نړۍ د پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترخګرو مالی مرستې دې ودروي. مهتاب هیدر وایي
انټرنیشنل کمیونټي هم سب کا مطالبه ہے کہ ہم ان ایشوز پہ سیریسلی کام کریں. اس لیے یہ وزٹ جو ہے جو فیٹف ہے اور یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کی جو ریکوائرڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو انفورس کریں تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے.
دوی وی یو شمیر عالمی ادارے پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترخګرو مالی مرستې او درولو په لړ کوټلې ګامونه پورته کړي او پاکستان د پاره هم دا مهمه ده چې دا غوښتنه اومني. اف ای ٹی ایف یو نړیواله اداره ده چې په ګرد نړۍ کې د ترخګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره کار کوي او سړون کې وایي چې د پاکستان حکومت د غډله په دې حق له پورته شوی خپل ګامونو باندې کانه نه کړه نو امکان دی چې نوم به په تور نوم لړکې شامل کړي شي او کچره داسې کیږي نو پاکستان به بیا یو شمیر عالمی معاشي بندیزونو سره مخ وي.
ترکی کې د سعودي عرب د یو مشهور صحافي او لیکوال جمال خاشقجي تریتم کېدل اوس قرار قرار په وغټه موضوع اوړي. د ترکی چارواکي وایي چې د پولیسو لمړنۍ څېړنې ښیي چې غني خاشقجي په استانبول کې د سعودي عرب په قونسلګری کې وژل شوی دی خو تر اوسه دا نه ده معلومه او په اثبات نه ده رسیدلی. خاشقجي د سعودي عرب د واکمنانو یو لوی منتقد وو. پاموکلیپ دی اکلا د عدنان رشید رپورت.
د ترکی چارواکو په وینا جمال خشوګي چا چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کولو تیر اونۍ د خپل واده کاغذاتو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ورغلی وو. د جمال خشوګي کوژن شوی ښځې چا چې د قونسلګرۍ بهر انتظار کولو د نهې په ورځ ویلي هغه د دغه ودانۍ نه واپس نه دی راوتلی. خاغلی خشوګي د سعودي وګړی دی او د سعودي عرب قامی اخباراتو ترڅنګ به د امریکا اخبار واشنگټن پوسټ لپاره هم کار کولو. تیر کال چې کله سعودي عرب د حکومت مخالفینو پر ضد عملیات شروع کړل نو نوموړي به د سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان باندې سختې نیوکې کولې او بیا د هغې وروسته په خپله جلاوطن شو. د ترکی چارواکو رایټرز خبری ایجنسۍ ته ویلي د پولیسو لخوا ترسره شوي وړمبۍ پلټنې ښایي چې ښاغلی خشوګي په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی او زیاتوي موږ ګڼو چې نوموړی د یو سازش لاندې وژل شوی او بیا د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. خو د رایټرز سرچینو دا نه دي ویلي چې هغوی دا فکر ولې کوي چې خشوګي وژل شوی دی. خو بلخوا د امریکا اخبار نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د خشوګي ملګری او د ترکیش عرب میډیا اسوسیشن مشر توران کیسلیک کی د خولې لیکي چې ترکی چارواکو هغه ته پخلی کړی چې خشوګي وجلې شوی او د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. یو شمیر میډیا رپورټونو تر مخه د سعودي عرب هغه 15 کسان چې د نهې په ورځ د سعودي قونسلګرۍ نه راوتلي وو د ترکی پولیس امکان څرګندوي چې هغوی د خشوګي په معامله کې لاس لري. خو د نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د سرچینو د خولې لیکي دغه سعودي وګړي راغلي وو چې خشوګي غلی کړي. خو دا نه ده معلومه چې د هغوی اراده خشوګي سعودي عرب ته تختول وو او هغه ترې په غلطۍ وجل شوی او کنه د هغوی اراده د خشوګي وجل وو. په استنبول کې د سعودي قونسل جنرال محمد ال اوتابي د خالی په ورځ رایټرز خبری ایجنسی ته وښودل چې خشوګي په قونسلګرۍ کې نشته. د رایټرز خبری رپورټ تر مخه اوتابي خبریالان دغې ودانۍ کې وګرځول او هغوی ته یې د ودانۍ شپږ واړه چتونه وښودل چې پکې د امنیت لپاره جوړې کمرې او ګودامونه شامل وو او دا ثابتولو کوشش کولو چې خشوګي په قونسلګرۍ کې نشته. رایټرز خپل رپورټ کې د اوتابي د خولې لیکي چې قونسلګرۍ کې د څارنې کیمرې لګول شوې دي خو په هغې د خشوګي د راتګ او بیا د وتلو ریکارډینګ نه دی محفوظ کړل شوی او په سمدستي توګه دا هم نه ده معلومه شوې چې دغه کیمرې خرابې وي او کنه.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او زو پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت لخوا د ګیس د بیو زیاتولو په سر خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی این جی یا په ګاډو کې د استعمالیدونکو ګیس پای هم نورې زیاتې شوې دي. تفصیلي رپورټ په تاسو سره زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوې حکومت لخوا د ګیس بیو لړیدو سره د خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی این جی یا په ګاډو کې استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی این جی سازمان مشر وای د ګیس بیې لوړیدو سره به اوس مسافرو نه اغستل کیدونکو کرایانې هم برقیږي ځکه چې 80% بسونه او نور ګاډي په سی این جی چلیږي. د پاکستان حکومت تیره میاشت د ګیس بیې 20% لوړ کړی وی چې له امله د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سی این جی نرخ د یو کیلو پر سر 100 روپو څخه اوخته و. د سی این جی بیلابیلو سازمانونو مشرانو دوه ورځې وړاندې پریکړه کړې وه چې هغې به د ګیس د بیو لوړولو پر ضد عدالت ته رجوع کوي، یا به احتجاجي مظاهرې پیل کوي، یا به د سی این جی پمپونه تړي. د سی این جی د کاروباریانو د سازمانونو مشر عبدالسمی خان خبریالانو ته ویلي چې د سی این جی د بیو لوړولو سره به عام اولس او صنعت سخت وځپلی شي. د ټول پاکستان د سی این جی فورم چیرمن شبیر سلیمان میډیا ته ویلي چې د بیو لوړېدو سره اوس خیبر پختونخوا کې د سی این جی د یو کیلو بیا 10 روپو نه 145 روپو ته لوړه شوې ده. هغه ویل د وړاندې نه هم د نورو صوبو په پرتلاخ صوبه خیبر پختونخوا کې د سی این جی بیا لوړه وه او اوس دا بیا نوره هم برختلې. د ویل د سی این جی د بیې زیاتېدو سره یوازې د مسافرو نه به په ګاډو کې زیاتې کرایانې نه اخیستل کیږي، بلکې د ټولو شیانو نرخونه به خیږي چې اثر به یې نیغ په نیغه په غریب اولس باندې پریوزي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د پېښور ښار په تاریخي نمبر 1 سکول کې چې اوس د حسنین شریف په های سیکنډري سکول په نامه یادېږي، د زکونکو په لاس د جوړو شویو ماډلونو او سټالونو ننداره جوړه شوې ده. په دې نندارتون کې د زکونکو لخوا داسې ماډلونه نندارې ته کې خودل شوې دي چې ټول د بیکاره څیزونو نه جوړ شوې دي. زموږ خبریال مدثر شاه ورغلی او دغه ښکلی رپورټ یې ترې را جوړ کړی.
دا د پېښور ښار تاریخي نمبر 1 سکول دی چې اوس په حسنین شریف هایر سیکنډري سکول نومول شوی دی، او دغلته د مختلفو ټولګو زده کوونکو په خپلو لاسو خوندور شیان جوړ کړي دي. او خصوصیت دا دی چې دا ټول د بیکاره سیزونو لکه د پلاستیک خالی شو بوتلونو، ګلاسونو، د کاغذي ډبو او داسې نور نه جوړ شوی دي، کوم چې عموما خلک ډیر انته غورځي. د سکول منتظمینو یو کوټه کې د دې نندارتون جوړ کړی دی. خو د نندارتون ساينسي څانګې بیا د توده کومه کې چې زده کوونکو د خپل نصاب مطابق ماډل جوړی کړی دي، لکه د نظام شمسی د ماډل جوړونکو د غدود اووم ټولګي زده کوونکو عبدالرحمن او حمید الله چې د خپل ماډل په حق لډی وتابای
چې دا سولر سیستم نه نظام شمسی د انور دی، د انور دی د سیاري د دې د غیر سپیل چکر وي. دا په پیل نمبر مې دا مرکری ټول کې ولا چې کما یو سیاره ده، کما چې انور ته ډیره جوخته ده، دا مرکری دا ورپسې بیا په دویم نمبر باندې دا دغه دی وینستې دم پکې دا، دا بیا په دویم نمبر دا دغه پسې مرکری پسې په دویم نمبر دا، او بیا چې دی خو په دریم نمبر باندې زمونږ ځمکه ده
چې دا اورنج کلر چې کوم مونږ تخکاری دا نور دی زمونږ نور، او دا گری کلر چې کوم دی دا سپوږمۍ ده، او دا گرین او دا بلو کلر چې کوم دی دا زمونږ ځمکه ده. دا چې کله ځمکې ته او د سپوږمۍ د نور په منځ کې کله دغه راشي سپوږمۍ، نو دې سره نور سپوږمۍ دغه نیسي، تندر نیسي.
دغه ورځ نندارتون کې د تعلیمي نصاب په نورو موضوعاتو هم زده کوونکو ښایسته ماډلې جوړې کړې دي، او ښودلې ده چې نصاب کې دی ته څه ښودل کیږي هغه په عملي توګه هم ممکنه ده. او د دغه ماشومانو سرپرستی کوونکي د سکول ډرایینګ ماسټر حبیب ګل وای ټولو ماشومانو کې څه ناڅه تخلیقي صلاحیت وي، بس دومره په کار ده چې د دوی لږه غوندې حوصله افزایي وشي.
غته دا اوس غته نه فالتو یو شی دی جوړ شوی دی، نو دا مونږ د الکانو کې یو تحلیقي صلاحیت پکې اجاګر کوو، او دغه مقصد دی مونږ یو ډېر ټیلنټ دی ورکې. خلک وایي چې ګورنمنټ سکولونو کې څه نشته دی، تاسو راشي مونږ معمولی اشاره وته زه وکمه، او په سبا باندې بهترین بهترین پنپاره جوړ شوی دی کې خسته خسته کار شوی دی.
زیاته اکثر ماشومان ما نه دی یوې موضوع په حق له تپوسو کې چې دا زه څنګه عمل کې خودلې شم. زه ورته معمولی او سو اشارې وکم، او بیا چې سو ورځې پس د ماشوم تخلیق وینم حیرانه پاتې شم. او د سکول پرنسپل احمد رشید وای منم د سرکاري سکولونو وسیلې به ډېرې کمې وي، خو کمو وسیلو کې هم ډېر څه کېدای شي.
په هر سکولونو کې 8 ټیچر شته، خو بعض اسکولوں کے دا مسائل دی چې اگے کې انرولمنٹ سیوا دی لکه موږ تاسو ګورې کنه دا پورا کمره موږ دی تنشي دا کولی منځ کې هم پکې ورته دا کړی پکار دی چې یاره ټول نور سکولونه هم دا کې او ګورنمنټ هم د دې سره پرستیو کې او دا وشي.
زیاتې د قانون سازۍ د لارې دا عمل نور هم قوي کېدای شي. ډومبیا دا وظیفه سکولونو کې ډرایینګ ماسترانو ته سپارل کېدای شي او بیا په کار ده چې خصوصي تخلیقي استادان هر سکول کې واخستل شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او اوس زو یو بل مرکه تاسو وړاندې کوو چې د یو فنکار او هنرمند کامران خان سره زمونږ په سیمه کې خبریال ارشد مومن کړی دا د بیلابیلو پښتنو اتلانو د هغوی عکسونه او نمونې جوړوي او که څه هم ځینې مذهبي خلک د دې مخالفت کوي خو بیا هم دته په یو شمیر دغه شان عکسونو جوړولو باندې خلک ته دستاینه کوي. د دې سره دا خبره تر تاسو وړاندې کوم.
زورګر شو سیاسي سماجی کارکونان شو زورګر شو سیاسي سماجی کارکونان شو
ګران اردوونکو د ستکنیکی مسلې لکبل تاسو ته مونږ دغه ویډیو پابل کېونه خو دلې فلا خو ورزو برته هم دغه مرکه اړخته چې د کامران خان سره په سیمه کې زمونږ خبريال ارشد مومن کړي.
زما خپل پورنوم کامران خان ارمان دی. زه د ملکن درګې د هریان کوټ کلی اوسیدونکی یم. دا فن په پنسل سره تصویرونه جوړول په رنګونو سره په واټر کلر سره په آیل کلر سره او مجسمې جوړول بس دا خو زما د بچپن نه شوق دی. دا ریسنت وس ما چې کومې مجسمې جوړې کړې دي په دې کې دا د منظور پښتین مجسمه ده، د ډاکټر سید عالم محسود صاحب مجسمه ده او د ملال یوسفزی مجسمه ده. دا ما د خاورې نه جوړې کړې دي. د خاورې مجسمه د مجسمې پورې خبرې چې لکه غټه جوړې کچه جوړې او زیات نه زیات درې گھنٹې دوه گھنٹې دوه نیمه گھنٹې داسې ټایم اخلي. سلیکشن خو زه داسې شخصیات کوم، داسې انتخاب کوم کم چې زمونږ قام له دغه راوړي د قام ستون زیرا مخې ته کوي. بنیادی چې زمونږ کمی مسلې دي هغه خلکو په نظر کې را اچوي او د پښتنو د را پاسولو د یو پلیټ فارم ته ور مخامخ کولو هڅه کوي. زه داسې کسانو تصویرونه مجسمې او یا سکیچز جوړوم. منظور و ما مخکیم په انټرویو کې ویلیو چې لکه د یو ډیر ناشنا کار کړی دی. ټول پښتانه یو پلیټ فارم ته راوستل او د پښتنو چې کمی بنیادی ستونزې وي هغه ته ګوتی ونیولې، خپل دښمن ښکارا په ګوته کو او هغه خبرې چې چا به د یو بل سره نشوي کولې هغه د بام د سره وویل. نو بس په دې مې ډیر زیات خوښ شو او دغه سی ورسره د ډاکټر سید عالم محسود صاحب زموږ د تحریک مشر دی. په ولسی تحریک یو سره مونږ یو کار سره کو او کمالالی ته وګورئ نو زمونږ پښتنه پیغله چې د تعلیم په میدان کې زمونږ د زنانه او د جینکو کم محلی ځلی کوي او کم مصروفیات لري، کم کارونه کوي، نو هغه هم د چانه پټ نه دي. سکیچز کې زه ګورم کم چې تکړه هنرمندان دي لکه سندرغاړي شو، انزورګر شو، سیاسي سماجی کارکونان شو، سوشل اکټیویست شو، نو د داسې کسانو سکیچز جوړوم. دینا یو خو زه دا کول غواړم چې کمی زمونږ کم جبر مونږ برداشتو، کم تکلیفونه، کم پابندۍ دي په مونږ باندې او کم ظلم مونږ سره کیږي د دې او بل په دې سختو حالاتو کې چې زمونږ دا کم اتلان دي چې دوی لم دا ډاډګرنه په دې تور ورکو چې لکه تاسو مونږ پسې شاته ولاړ یو او مونږ تاسو له څومره رسپیکټ ترکو، مونږ تاسو سره څومره مینه لرو، نو دویم را مضبوطه په دې چل باندې. او دنیا تم خایو چې موږ سره سکی مخالفت را تډیر زیات په دی وجه دی چې لکه تنگ نظری ډیره زیاته خوره ده مذهبي انتها پسندیم ده نو دا خو مونږ د سینې جوړو چې لکه دې ته یا مونږ عبادت کوو یا راته دا سموعزز دي کنه دا خو بس مونږ دې کسانو ته د دوی په ژوند یو دغه ورکو د خپلې مینې یو دغه وسره کوو کنه بس دا خلک راته وی چې لکه دا تاسو خنه کوي په دې کې ګناه ده دله بسا ورکوي یا تاسو بل مذهب شورو کو هغه مذهب مو پرې خو د خپل مذهب کنه داسې مختلف قسمه خبرې کوي خو مونږ ته خو خاص خبرې نه ښکاري کنه بس عام خلک هم زیات تر خو لکه دا کم مولا ټایپ خلک تینو دوی زیات تر دا سوچ کوي
د بلوچستان صوبې په ټنډه زیارت سیمه کې د صوبایي حکومت په مرسته د موسیقي یو ننداره جوړه شوې ده چې پکې د پښتنو سندرغاړو علاوه د ځایي پښتنو سندرغاړو علاوه د خیبر پښتونخوا صوبې پښتو سندرغاړي هم ورغلي دي او بلوچ سندرغاړو هم پکې ګډون کړی دي په دې کې زموږ خبريال نعمت الله سرحدي د پښتون سندرغاړي وحید اڅکزي سره مرکه کړې ده چې دا تاسو پام ورته راګرځو
ډیر مننه نعمت جان ستاسو او د ډیوا ریډیو ټلویزیون ډیر خوشاله یم چې په خپل کلی کې په ټنډه زیارت چې ډیر مشهور دی په ټوله دنیا کې دلته نن موجود یم او د موسیقۍ ننداره را جوړ شوې د زمرد د صوبایي حکومت کړي د دوی یو جهان مننه کو الله تعالی دیو کې چې زمرد په دغه خوږ وطن کې دغه سي د خوشحالي د مینې د محبت پروګرامونو نورم زیات سي او خیبر پښتونخوا خدا سي د چې غم زمش کور دی پښتون دی ماته مين را کړي دا یقین ومنه زم شل یو ښکاله کیږي چې ما هلته دا ځان نه دی محسوس کړي چې زه یوازې هم هغه خلکو ماته در خپل کلی در خلکو کې زیات امینه نه ورا کړې کم هم نه درا کړې نو په دې وجه زال تر ډیر زیات خوشاله يم ټول پښتون دي خدای دی ټول خوشاله راکله
نن تاسو راغلي اصل ته د زیارت مقام ته دوه پرفارمنس کوي ډیر لوی سندرغاړي ته راغلي دي څنګه نه وایي د صبح خبر پښتون خوای بکه د بلوچستان دی په منس کې تاسو نن د زیارت خلکو ته پرفارمنس کوي آیا دغه وسنی حالات باندې د بلوچستان ولا ته وکتل سي تاسو صبر وایست مطلب کدلته سندر ویل پازدان
بالکل ایک وایس دغه خزمش پیغام دی چې نن دومره کسان سره راي او زې سوي چې دلته امن دی شکر دی الحمدلله ډیر ښه امن راغلی دی زموږ په وطن کې باید چې د لری لری زایو څخه خلک راسي کم چې دنن څه شلو ډیر ښه لمخ کې راتل یو اربیا موږ دوی ته بلنه ورکو او بلنه موږ ورکو دغه موسیقي پتروي ورکو د تاسو د ټلویزیون پتروي ورکو چې راسي زموږ په وطن کې امن دی زموږ وطنونه د دنیا تر هر وطن شایسته دی او بدرنګ نه دی نو شکر دی امن راغلی دی په دغه ځواني مزم راغلی او د پېښور څخه ځما سره ډېر قدرمن سندرغاړي نور هم راغلی دي او زمش د بلوچستان ورونه هم راغلی دي دغه ته نو ډېر زیات خوشاله یو په داسې محفل کې چې نن مشتول سره یو ځای سوی او د موسیقۍ او شایسته ننداره ده
بالکل چې د سندرغاړي څخه پښتنه کوي اول به دا پښتنه کوي تاسو نو البوم کوم راځي اوس البوم ام پی 3 د نظام ټوله په لګټ ورسوي دي آیا اوسم البوم جوړوي
البم خو دا سن کو چې بخې په یو ځای باندې راسي د غټول د غزمج د چدي هغه اول یو اس بي او بیا میموري کارت را لې بیا دا هغه بعد اوس موبایل دور دی چې زیاتر خلک د موبایل باندې ډاونلوډ کوي هم او بیا د کموټر یو کپکوري ځان ته غسندري هوري نو کوشش دا وی چې وای وسندره وکړو دوی دوی وکړو او دا بیا شې ویډیو وکړو شاعري انتخاب وکړو هغه بیا د سوشل میډیا د لارې مر خپل مینوالو ته ورسوم
تاسو د ویډیو ذکر وکي یو غزل په ویډیو کوي اې دا اوس سوال مختره غل دي دغه وخت اکثر د سندرغاړو سره د پښتنې کیږي تاسو یو ویډیو جوړوي څومره خرچه کوي یو ویډیو
دا خو دا ساده چې په یو ویډیو باندې لسره خرچه هم کیږي او لس لکه هم باندې کیږي دا هغه د کوالټي پرې فرق دی دا هغه سټوري بورډ پرې فرق دی او دا هغه چې کم ځای ته تزه مطلب یو ویډیو د زیاده لې په زیارت کې کوم زما بلس شل زره خرچه راځي زم په امریکا کې کوم زما بشل لکه خرچه راځي دا فرق دی پټ
تاسو هغه ول کم اتنې غزل سی ول هغه هم تاسو د ریکارډینګ ویډیو ریکارډینګ په زیارت کې کړی وو کتون کو ډیر زیات خوش کړم اوس هم د سي اتنې غزل خاص کا په کاکړې ټپو باندې پروګرام استا
او ستا بالکل زکه چې داس ما وطن دی دلته د کاکړی ټپو ډیر زیات مینوال دی هم کاکړی ورته وای مغه خو ما ول سندره او چې ما ویل نو دلته د کوټی پسیمه باندې ما د کوټی ستاینه پکې کړي او داس مر د پښتون وطن چې دلته کمی علاقې دی نو ظاهر او چې پاګه کې بمرز دا ځایونه راوستل هم نو داغه په وجه به وکړي
نن تاسو کوم غزل واوریدونکو ته کتونکو ته وړاندې کوي
ازما کوشش هم داغه دی چې نن هغه سندر ورته ویم چې دا کوټه سیمه خولي ژوب او بولان خولي دي جار له زیارت او چمن پټول جهان خولي
اخره نه سوال دی تاسو ځوانان ته کوم پیغام ورکول غواړئ ولی ځوانان چې دغه وخت انقلابی غزل هم غواړي کاکړی غاړي هم غواړي اتنیز غزل هم غواړي
ځوانانو ته دغه وایم نن سبا زه د شاعرانو او سندرغاړو ته هم دغه پیغام ورکوم چې دا کوم شاعر انتخاب دی کوي باید چې دغه ونه کی او شاعر یو شکلام ولیکي او سندرغاړي د یو شکلام انتخاب وکي چې زمرد پښتو ژبه نور په ټوله دنیا کې په انټرنیشنل لیول باندې ترقی وکي ځوانانو ته دغه پیغام ورکوم چې کوم دا خراب شاعری ده دغه ما وري او چې کوم شی او انتخاب چا کړی هغه ته دی توجه ورکړي
وید خان سکسس سب تاسو ډیر مننه ډیو رادیو ټیو سره خبر کولو
مننه تاسو یو جهان مننه نعمت الله سرادی صاحب د ډیو رادیو او ټی وی هم یو جهان مننه کوم کورو دا
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو رادیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولای شي
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګران اوریدونکو هم په دغه پروګرام کې زمونږه خبريال نعمت الله سرحدي د بل پښتو هنرمن او سندرغاړي شفی ایثار سره خبرې اترې کړې دي د نوموړي د فن او ژوند په حق لاندې تاسو وړاندې کوو
نوال زمر سره مالی سندره یعنی فوک سندره چورتوي غزلیات او د نن سبا کم جدید موسیقي چې د پاغه کې موږ اوریدل غواړي ش سندره ش په یو شاعر کې ش پیغامات پروت وي دوی غز موږ اوریدل غواړي مات کو د پښتو ژبې که خدای دی وکي چې د مینوالو قدرمنو د از موږ سندره د از ما چې وي د دوی د معیار وړ وګرځي کله د دوی په خدمت کې ساسو د ټولو په خدمت کې او ستاسو موږ ډیر مننه کو زکه چې ستا زیات ستاسو سپورټ هم د زموږ سره د کیمرامینانو کم چینلان چې وي مزمر سندرې اواز موږ چهره در خلکو پر رسید را ورېدونکو پر نو ډیر مننه کو ستاسو
وخت به د سوس کوم وخت به البوم راتلی نو البوم راتلی نو اورېدونکو به ډیر په انتظار ته ناشته اوس هغه د کیسټ دور لاړ د امپیتری دورالی اکثر خلک د امپیتری دغه کی ایا ستاسو رجحان وغلول تاسو کې
دایسه د سرحدي صاحب په خوا خوا کې کټ خبره ده چې کوم البوم راتلی د کیسټانو دور اوس هغه دور ختم سو امپیتری میموري یو اس بي دغه دور رالی په خوا به موږ البوم جوړاوي دغه بعد راتلی درې میاشتې بعد به یو البوم را دغه یو پېښی چې ار اورز به موږ نو البوم کو نو البوم لاس غانې را لې پر یو سندره یو پر یو کلیپ باندې ودرېدل ار اورز کار اورز نیمه په دوی درې ورته چې ډېر وخت ورکو په هفته کې به خامخه یو څه سندره ک هغه کاکړی وی ک غزلیات وی ک هر شی منوال خوش وی هغه به موږ په هفته کې خامخه ریکارډو تر منوال پر به رسو
بالکل ستاسو په چانس دی دغه وخت کاکړی ټپې جوړې سی وی دي
سازونه نس ارزه خپل ستون وځي ور واخلي ته خوا بده کپ خلای راته وای وای یار د چای راته وای اور دین خدای دې سرحدي صاحب چې کاکړی موري ټپه ټپه موري ټپه یې زموري غزلیات موږ وایو نو د هر چا کوم فکر چې وي زین نه وي دغه د پاره موږ خدمت کو دغه د پاره سندری وای غزلیات وای دا ار اوریدونکو خیال را سره دی
موږ وینو اوس مطلب روان کم نسل سدی یا دا اوس کم روان نسل سدی هغه اکثر جدد پسندی غواړي یعنی په غزل کې تیزی غواړي په خو په دیسو اوس پرستیج به څوک ناسو دغه غزل اوس کده اتن غزل وي ځوانان ډیر ته خوشاله شي
نن سبا دغه نوې طبقه نوې ځوانان چې راپورته شوی دی دا خو حقیقت هم اتڼیز سندرې اوري هغه په پاپ میوزیک تیز میوزیک کې غواړي ځکه چې هغه سلو ډېر ګیله شی دوی نه غواړي خو اورېدونکو ته که دوی نه غواړي یا نه اوري موږ خامخا دوی ته یو غزلیات او یو دی شاعری مخکې ما درته وویل چې په هغه کې ښه پیغامات پروت وي هغه هم زما حق جوړیږي چې در دوی پورې ور ورسوم د دوی تر غوږو د دوی تر ذهنو د دوی تر فکره پورې دا زما حق جوړیږي خامخا دا نه ده لازمه چې زه به دوی ته کاکړۍ وایم هغه ټپیز به وایم یا اتڼۍ به وایم زموږ دا حق جوړیږي چې غزلیات هم وایو ښه پیغامات ځکه چې دوی نوي هلکان دي نوی دور دی دوی ته د ښه یو شاعري یو پیغامات چې پروت وي دغه پېچان دغه شعور په دوی کې فلحال نشته دوی لګیا دي خ د تعلیم کوي پړایي کوي نو دا بیا موږ ته حق جوړیږي چې په پښتو کې غزلو سندرو کې موږ دوی ته یو ښه پیغامات ورکړو چې در دوی پر ور ورسیږي
مطلب انقلاب د انقلابي غزلو لوري ته هم ځوانان د لږ د فکر کې ولې دا وخت موږ وینو پښتون کام چې ډېر غټو ستونزو لاندې د ډېر عجبه جب شانو لاندې دی مطلب دا هر طرف ته موږ وینو د ښه ژوند موږ نه وینو د پښتانه کام
د پښتانه کام خو ډېر ځپلې ژوند دی ډېر در په در ژوند دی خدای دې پښتون سره یو کې الله دې جوړ کې انقلابی سندرې دا موږ ویلې دي په هغه کې هغه د پیغامات خبره رااله د کومې ستونزې چې زموږ په وطن کې جوړې دي د پښتانه قام باندې پښتانه پر سیمه باندې هغه شاعران لیکوالان دوی لیک کړی دی پر هغه حالاتو هغه موضوعاتو باندې ځکه چې موږ هغه خامخا راخو هغه موایو
اخر نه کې د ځوانانو لپاره پیغام دا ډېر ضروري وي
مننه سرحدي صاحب پیغامات زما د خو اوریدونکو مینوالو او ځوانانو لپاره اول پیغام دادی چې د خپل پښتو ژبې خدمت دویم کوي مجم کو پښتو دی نه یری په کار دا اوس انګلیش هم لازمي د انګریزي اردو د هر ژبه چې دا ضروري وي خپل پښتو دی نه یری او د تعلیم او خواته دی زیاته توجه ورکړي ځکه چې را روان ژوند چې دی تعلیم وی هغه ډیر سخت ژوند وی د دوی لپاره تعلیم ډیر ضروری وی تعلیم دی وکړي
شفیع ستاسو ډیر مننه د ډیوا ریډیو د ټی وی سره د خبر
ډیر مننه د ډیوا ریډیو د ټولو کارکونانو او ستاسو د ټولو خدمتګارانو سره ډیر مننه کوم ژوند دی وسې آباد وسې خدای مو مل سره آباد
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د نن ورځې د دغه ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. تاسو ته ښه شپه غواړم. زه فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
او تاسو نه اجازه غواړو خو هیر مونشي چې له دین وروسته بیا هم زموږ بل خبرونه د یو بل همکار په کوربتوب پیلېږي او تاسو کولی شئ په فیسبوک او ویب کې هم زموږ رپورټونه تعقیب کړئ.